برمکیان په حق له هر معلومات چې تاسو د هم دې لوسخه زده کړی وي موږ دلته د برمکیان په حق له ویل دا چې د دوی دوره څو وخت پیلېږي کوم کسان د دغه اصلا خپل برمکیان څوک دي بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي په دې حق له هم تاسو معلومات ولیکئ درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سره پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو په راتلونکي زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي نو درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو تاسې ټول په مهربانه اولي رب سپارم ښه وخت ولرئ شه چاري
ونیز خبرونه
د بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیشل نامه سلامونه کی هله میومنې درنو ستونکو هله د چروغ او جوړو سی وخت مو تر دې مخاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاست وایم هله د چین نور هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي د نن ستونکو نن مو موضوع د ششجا د لمړي ځل واکمنۍ په حق لده د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موضوع تاسو نن په هم دې لوست کې معلومات لسته راوړو لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده د چې شاه شجاع سره ډول وخت رسیږي کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان رندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي د چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ترځي او د هیوا چارې خپل لاس کې نیسي د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنی جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و دوی د هیوا د امنیت غوښتن کوي نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورکړه کې دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي ځینې کارونه کوي مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل دورور مخالفین خپل دغه ورور مخالفین چې هغه وځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري وو چې موږ په تیر لوستونه کې ویل و شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور وو د عاشق شلواري له خوا هغه رندیږي بیا کله چې دغه شاه شجاع وخت رسیږي نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان رند کړی وو عاشق شلواري هغه هم په دار باندې زړوي چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع یې سر ته رسوي هغه د برګزی د وړونو په خپل کېدو باندې هم لاس پوري کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځانته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي وزیر فتح خان د شاه شجاع د پرزید باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوري کوي خو دغه کار چې د وو هغه کومه خاصه غټنه درلوده د لپاره او کومه غټوره پایله نه درلوده شاه شجاع خپل وکمنې ته دوام ورکړ خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپل پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تشتي د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي په پای کې شاه شجاع ته په غندومک کې ماته ورکوي چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښيني او خپل شاه شجاع چې هغه یو فرهنګي سړی وو د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم وو چې شیرونه هم ویل د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کیږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و مرغ دلم به یاد وطن ګریه میکند ان بلبل از فراق چمن ګریه میکند تا دل سفر گزید به چین دو زلف او قربت کشیده بحر وطن گریه می کند دا دا شاه شجاع دا دری ژبی یو څلوریزه و چی دا ویلی و نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دریجو به شاعر وو د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه خود شاه محمود په واسطه باندې د پګندم کې ماته خوري او بیا هم شاه محمود دویم ځل لپاره وخت رسیږي راځوي چې شاه محمود د دویم دورې وکمنې سره ډول ودا چې د دویم ځل لپاره د وخت رسیږي شاه محمود په دې باندې بریالي کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واکچاري په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړنو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خورا ځواک یې درلودی. د سدوزي او برګزي ترمنځ سیاسي کشالي همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وې، چې دغه خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وې. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې د دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغه بلوا د مهمو محرکینو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتګ تاړ کړ. شاه محمود یې ته مجبور کړ چې د شاتګ وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتیږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمنۍ ده، چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو رسم په ډیر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپل خوشي 5000 پلی او 10000 سرتیری په 1315 کال کې د پېښور په لور باندې واستول. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو د خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډېر لوی بیره پیدا کړي و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچي د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکي او خپل یو پلاوي چې د هرلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هرلن بیا دند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وادي پور کولو سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سره شاتګ وکي او کابل ته راستون سي. بیا په 1318 کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د په نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لاره کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مند دي چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لار خپل کړي او سوله وکړي. د ترمنس د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارې کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د سیړلو لپاره کابل ته ولېږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پراتګ باندې ډېر خوشاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي، خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی نه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیې او ناپلیون د پالیسی او مخ څخه د پویره کې وو د افغانستان سره خپل مینا او شودله امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تشسي د هوکړه وکړه خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې د شاه شجاع او همدارنګ د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګ کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي یعنی د انګریزانو سره اوسېده د هغه سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو او انګریزانو د خپل يرغل مخکښ وګرځول یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1300 د شم ازج د سکار کې از مش پر خاوره باندې حمله وکړ د چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د چې دوی د دوی يرغل یا د دوی حمله از مش پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظر د هند پر نیمه لوی وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تکلارې اصلي او بنسټیزه مخه جوړوله یعنی د دوی هغه اصلي مفکوره اصلي مخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تکلارې همدا و چې بیا انګریزان د خپل استعماري پلانونو د عملی کولو لپاره د یو بهانه په لټه کې و مکنیتن د برتانوي هند استاد په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه خپل اړیکه ټینګ کړلې او د 1300 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو چې په دغه تړون کې بیا مکنیتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډیر واک درلودي خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بے واک وو او کوم خاص واک نه درلودي انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښینوي هغه د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر پېښور درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ور باندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي او هرات د هرات د خپلواکۍ چې د هغه دوراره په لاس کې وه هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو لمخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کینټر قومندانی لاندې چې د انګلیس ځنګړي استاذي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو د 1300 د شمزج د سکال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې لارې پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهاري اوړونو د روسیې د استاذي د سخمرستو وغوښتل خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنۍ يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کنداري وډونه مایوس سول او بیل جګړې څخه د پرشا سول ایران ته وتښتیدل شاه شجاع هم کابل ته ننوتی او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ او د هغه څخه ژمنه واخیستل چې په افغانستان کې باید انګریزان تل پات یو سي او د انګریزانو د تل پات ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استاذي ځای پر ځای کې د ژمنې ورڅخه واخیستل او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې وو هغه لاسلیک شو په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی لاري او کیپټن ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد لاري پر کابل باندې حمله وکړه د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځ جبهو ترمنځ بند پاتې وو د جنگي کوم جنگي تیاری هم نه درلودي نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تشتي او په بخارا کې پنا اخلي چې په دې توګه سره دشمنان کابل تر نن ورځې امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي نو دوی همال ته په بخارا کې انتظار باسي د همدغه عمل خپا او ناهیلی برت افغانستان ته راستنیږي ځان انګریزانو ته وسپره او هغه بیا کلکتې ته واستوي نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي د راتلونکو درسونو کې بلدي موضوعاتو ادامه په راتلونکو درسونو کې وایي د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان وخت رسیږي نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسو تر راتلونکو درس پورې تاسو پر یو مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو ملسه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومن درنو زکونکو هله د چروغ او جوړو سی او د وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تستور ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرخ لاس وایم هله د چې د تل په سیر نور رس هم د لوست اخر نشي بوره سنمل پاتسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. درنو زکونکو نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او هخامنشیانو په حق لده. لمړنی موضوع مو هم دا ده او د همدغه موضوع اربن به و په هیجو دا چې هخامنشیان واکمنی څه ډول منځ ته راځي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د افغانستان او د یونانیانو په حق لبه هم وپوهیږو. د میلاد څخه د مخه شپږمې پیړۍ کې یعنی تر شپږمې پیړۍ پورې د آریانا په زیاتره سیمو باندې استایي واکمنانو حاکمیت درلودې. یعنی د آریانا یعنی افغانستان زیاتره سیمې د همدغه د استایي واکمنانو تر لاس لاندې وې چې بیا د دغې پیړۍ په شروع کې یعنی په دغه شپږمې پیړۍ په شروع کې د لرغوني افغانستان د لویدیځو کرشو یا د لویدیځو سرحدونو څخه و هاخوا ته بیا د هخامنشیانو دولت و او هخامنشي واکمنانو د هخامنشیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودلې و چې هخامنشیانو د فارس په اړوندو سیمو سربیره یعنی هغه سیمې چې په فارس پورې اړه درلودې د هغه سیمو سربیره د خپلې امپراتوري د لویدیځې او ختیځو کرشو څخه د باندې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وې او د یوې لویې امپراتورۍ لمنې په پخواني فارس او همدارنګه په شاوخوا سیمو کې خپره کړه. د میلاد څخه د مخه په 1540 کال کې د کوروش تر فرمان لاندې یو لشکر د افغانستان یو شمیر سیمو ته ولېږدول سو او د وی مودې څخه ورسته بیا د افغانستان زیاتره سیمې هم هغه تر خپل واکمنۍ لاندې راوستلې چې بیا د کوروش څخه ورسته د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي. یعنی کله چې کوروش مړ کیږي د هغه څخه ورسته د چې شاهي نظام دی نو د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي او هغه د هخامنشیانو واکمن کیږي. د کمبوجیا څخه ورسته بیا هخامنشیانو د لړۍ څخه یو بل شخص چې هغه د لومړی دریوش په نامه یادې دی همدغه لومړنی دریوش واک ته رسیږي چې د هخامنشیانو د مشهور واکمنانو څخه وو او په دغه لړۍ کې یا په دغه کورنۍ کې یا د دغه امپراتوري ډیر مشهور واکمنان چې وو هغه همدغه لومړی دریوش خشیرشاه دویم دریوش او دویم اردشیر وو. مګر د دې ترڅنګ نور واکمنان هم په دغه امپراتوري کې واک ته رسیږي چې دوی زیاتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. مګر په 1301 کال د مخه بیا یونانیانو د خوا دغه امپراتوري له منځه ځي او د هخامنشیانو امپراتوري د ماتې سره مخامخ کیږي او هغه سیمې چې د هخامنشیانو د واکمنۍ لاندې وي او هغه باندې واکمنۍ درلوده هغه سیمې د یونان امپراتوري لاس ته ورځي او په دې ډول سره بیا یونانیان واک راځو. دا چې لرغونی افغانستان او یونانیانو ته دا چې یونانیان سره ول وخت رسیږي دلته کله چې د هخامنشیانو امپراتوري لمینځ ځي نو دغه د هخامنشیانو امپراتوري د مقدوني سکندر په واسطه سره د مات سره مخامخ کیږي. مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د مینځ وړي او د هخامنشیانو هغه ورستنی واکمن چې دریم دریوش وو هغه د افغانستان په لور تشتي او مقدوني سکندر هم درې سو دیرش کال مخکې تر میلاده د دریم دریوش د تعقیب لپاره ځي. د لپاره چې دریم دریوش تعقیب کې او هغه ونیسي نو دلته لومړی هرات لشکر لیږي بیا د بختر په لور باندې خپل لشکر چمتو کوي او استوي چې دریم دریوش بیا د بختر د والی بسوس د ملاتړ لخوا هغه وژل کیږي نیول کیږي او بیا ورسته وژل کیږي. د هرات واکمنانو هم په شروع کې د سکندر لشکرو ته لار ورکړه او مقدوني سکندر د بسوزنیولو او ځپورو لپاره د بختر په خوا باندې ځي. هلته بیا هرات څخه د سکندر د ځواکونو د تک پر مهال باندې د هرات خلک پاتسون کوي او د دغه پاتسون په پایله کې بیا د انکاسه په نامه یوناني قومندان وژل کیږي چې بیا مقدوني سکندر چې د هرات د پیشې څخه خبريږي چې دلته د دوی واکمن وژل شوی دی نو بیا د برته د هرات د نیولو پریکړه کوي او غواړي چې هرات ته ونیسي. نو د هرات د نیولو په موخه باندې د هرات مخه کوي او هرات ته ځي چې د پخواني هرات یا اریا ته نږدې ټول هغه پاتون کوونکي چې په وزنګل کې د هرات د دفاع لپاره دوی مورچلونه جوړ کړي او هلته اوسېدل نو دغه د هرات د نیولو په مخه دغه پاتون کوونکي حالت سوځوي او بیا د یونانی لشکره د ساتلو لپاره د دغه لشکر د ساتنې او پالنې په نیت باندې د آریا سکندریه په نامه د یو نوی ښار بنسټ ایږدي چې د هرات یا اوسنی ښار ګڼل کیږي، چې اوسنی ښار بیا هماغه مهال د آریا سکندریه په نامه یادېده. د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د سکندر تر مشرۍ لاندې د فرات پر سیمو باندې حمله کوي او غواړي چې د فرات سیمې ونیسي. یعنی کله چې دلته په د هرات کې مقدوني سکندر راورسېدی او دلته هغه پاڅون کوونکي چې هغوی غوښتل د هرات څخه دفاع وکړي، نو دلته په یو ځنګل کې مورچلونه جوړوي چې په دغه مورچلونو کې دی اوسېدل تر څو چې د هرات د ښار څخه ساتنه وکړي. نو په همدغه وخت کې سکندر همدلته په دغه ځنګلونو کې دغه دفاع کوونکي سوځوي او د هرات ښار نیسي. کله چې د هرات ښار ونیوي، د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د مقدوني سکندر په مشري سره د فرا ولایت ته ځي. د فرا ولایت په ځینو سیمو باندې حمله کوي او د سیستان سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راولي. د دې حملو په دوام سره د هلمند په دواړو څنډو باندې پرتې سیمې هم یو په بل پسې نیسي او په دې لړ کې بیا د بلوچستان مرکز زریاسب هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي او په خپل واکمنۍ کې شاملوي. وروسته بیا 390 کال پخوا تر میلاد اریکوزیا نیسي او په همدغه کال کې د اوسنۍ کندهار ښار ته نږدې د یو عسکري کوټ بنسټ ایښی چې دا د یونانیانو واکمنۍ هغه د سیمو نیولو په حق لوه. د دې سره سره بیا تر دې مهاله سکندر د پخوانی افغانستان درې مهم ولایتونه هرات، بلوچستان او کندهار تر خپلې ولکې لاندې راوستي. موږ ویل چې هرات په څه ډول نیسي، د هغه څخه وروسته بلوچستان مرکز نیسي او بیا کندهار ته راځي، کندهار سیمه هم نیسي. خو د هرات پخوانی واکمن بسوس په مرسته باندې 2000 لشکر د هرات د دفاع لپاره چمتو او په هرات کې د خپلواکۍ اعلان کوي چې سکندر د هراتی پاتون د زپولو لپاره بیا ډیر شمیر خپل لشکر هلته لیږي. هرات محاصره کوي او یو درنه جګړه رامنځته کیږي چې د دغه درنې جګړې په ترڅ کې بیا د هراتیانو د پاتون مشر ساتي برازنس وژني او بیا هرات د سکندر د ځواکونو تر امر لاندې راځي او دویم ځل لپاره بیا د هرات سیمه نیسي. سکندر د سیمو د نیولو لړۍ همداسې جاري ساتي، یعنی پر لپسې سره د یوې سیمه په نیولو سره بل سیمه نیسي، د یوې جګړې په ختمولو سره بل جګړې ته مخه کوي او د میلاد څخه د مخه 315 کال د کراچي په سمندري بندر کې یو بل سکندریه جوړیږي او د هغه ځای بیا د بلوچستان پر خوا باندې راځي. او کله چې د پارس سیمو ته راورسید، کله چې بابل ته ورسیدل، هلته بیا د ملاریا په ناروغي باندې اخته کیږي او د ملاریا د ناروغي له کبله د مړ کیږي چې دغه مهال دغه واکمن دودش کلنو. بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته د یونان امپراتوري حالات تر ازي. د سکندر د مړینې څخه وروسته د یوناني قومندانانو ترمنځ دغه واک چې دی د واک پر سر باندې ډیر خونړي جګړې رامنځته کیږي، یعنی ډیر جنگونه رامنځته کیږي تر څو دغه امپراتوري د ټولو ترمنځ ویشل کیږي او یوناني امپراتوري په درو لویو مرکزونو باندې ویشل کیږي چې هر قومندان ته دغه امپراتوري یو برخه ورسیږي. رازور پسې لرغونی افغانستان او موریایانو ته. د موریایانو لمړنۍ واکمن بیا وو هغه د چندراګوپتا په نامه یادېدی، یعنی د دغه امپراتوري لمړنۍ واکمن یا د دغه امپراتوري بنسټ ایښودن کې چندراګوپتا نومېدی چې دی هم د میلاد څخه 340 کال مخکې د هند په مختلفو سیمو باندې واکمنۍ شروع کوي او چندراګوپتا هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې یو شمیر سیمې نیسي چې د هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي، یعنی دغه سیمې دی تر خپلې ولکې لاندې راولي. یعنی د یوناني واکمنانو د یوناني امپراتوري د مجتلو سره څخه وروسته به دغه کورنۍ یا دغه امپراتوري منځ ته راځي چې دوی هم هغه سیمې چې هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي هغه سیمې نیسي او تخپلې واکمنۍ کې شاملوي او تخپلې واکمنۍ لاندې راولي. دا مهال بیا د یوناني سلکیوس لشکر تر درنو جګړو وروسته اول باختر او بیا هم د کابل وادي برته نیسي او د سیند تر سیند پورې د چندرا ګوپتا ځواکونه تعقیبوي. خو د لنډي بری یا بریالیتوب څخه وروسته د چندرا ګوپتا ځواکونه بیا په پرله پسې بریدونو لاندې کیږي او په پای کې د چندرا ګوپتا سره د دوستۍ لاس ورکوي، یعنی دوستي ورسره کوي او دغه جګړې پای ته رسوي. چې د دغه دوستي په ترڅ کې بیا خپل لور هم هغه ته پنیکا ورکوي، او ګندهارا، ارکوزیا او ګدروزیا هم د چندراګوپتا ځواکونه ته پرېږدي. یعنی کله چې دلته دوستي رامنځته سوه او د هغه لور خپل لور هغه ته پنیکا ورکړه، نو د ګندهارا، د ارکوزیا او همدارنګه د ګدروزیا شهرونه هغه ته پرېږدي او د هغو واکمني پرې تړي. بختر هم د ډیوټیز په واک کې ورکوي، او د هغه څخه وروسته همدغه بختر واکمن د خپلواکۍ اعلان. چندراګوپتا هم 300 کاله پخوا تر میلاد د مړ کیږي، چې د دمړینې څخه وروسته بیا د زوی بندوسارا د هند پر د هند واکمنۍ ته رسیږي او د هند واکمن کیږي. تر بندوسارا څخه وروسته بیا د ګوپتا کورنۍ نامتو واکمن یا مشهور واکمن اشوکا واک ته رسیږي، چې اشوکا هم د بودایي دین د خپرولو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي او ډېر زیات زیار باسي، چې ډېر شمېر مبلغان هم افغانستان او د نړۍ بېلابېلو برخو ته لیږي. تر واک لاندې سیمو کې هم هغه فرمانونه په ډبرو باندې لیکي چې هغه د بودایي آیین استازیتوب کوي، او په کندهار، ننګرهار او همدارنګه یو شمېر نورې سیمو کې د اشوکا فرمانونه سته چې هغه په ډبرو باندې لیکل شوي دي. او د اشوکا په فرمانونو کې د ایتودیوم د نوم څرک نه لیدل کیږي. په دې معنی چې د اشوکا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ لا نه وه شروع سوې، ځکه په دغه وخت کې هغه کوم فرمانونه چې د لیکلي وه پر ډبرو باندې د ایتودیوم په نامه یا د ایتودیوم پورې تړلي هیڅ داسې کوم څه نه معلومیږي چې هغه دا ښکاره کړي چې په دغه مهال کې د واکمنۍ په مهال کې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ هم وه. نو ځکه موږ وایو چې تاریخ پوهان د دغه فرمانونو په لیدو سره دغه خبره تایید کړي د چې دغه مهال په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ نه شروع شوه. د ایتودیوم د واکمنۍ د شروع سره سم بیا د اشوکا هغه والی چې هغه د کابل حوزه او ګندهارا تر واک لاندې و، یعنی د کابل حوزه او ګندهارا د تر واکمنۍ لاندې و، هغه د ماتې سره مخامخ شو، او په دې توګه د موریانو واکمنۍ هم د افغانستان په سهیلي سیمو کې د منځتی او 255 کال مخکې تر میلاد د ایتودیوم د بختر حمله د هندو کوشتور سیمو پورې را رسوي او د افغانستان خپلواکي اعلان کوي. نو په دې ډول سره دغه واکمنۍ هم لمنځ ته ځي او د ایتودیوم په نامه واکمنۍ واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد سي د نن ورځې درس. په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ د افغانستان همدارنګه د افغانستان د درو واکمنۍ یا درو لوی امپراتوري چې هغه د هخامنشیانو امپراتوري و، د یونانیانو امپراتوري و، او تر څنګ یې د موریانو امپراتوري و، په دغه درو سره امپراتوریانو په دوره کې مو د افغانستان د اوضاع په حق لویل. نو د نن ورځې دریم لوست مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو تر هغه مهاله هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په مکمل او ښه شکل سره زده کړئ او راتلونکي درس ته هم چمتووالی ونیسئ. نو تر هغه وخت مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا سوانی درانو خوڑا لونگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا
مرش جنگ زوانی مرگا میراد شی زوانی مرگ شی مرش جنگ زوانی مرگ.